د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښین په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکې د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. افغان او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د کانفرنس شپږم دور دی. د دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې سي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډ غوري کې خلک وایي د جګړې لامل سلګونو کورنۍ بې ځای سوي، کلی تخریب سوي او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استاد شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چرخه پیش میبرن که از خود شهر پلخمری
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمري له مرکزه پر ډنډ غوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمی وشتل کیږي او متاسفانه د ملکی خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کیږي. خو د بغلان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکی خلکو په سیمو کې پټیږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب سوي او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي وکړي. د دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا وستره ویاله تیر سي څو د سیلونو مخنیوي وسي او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب سي.
کدا پروژه پولیس شي نو زمونږ اطمینان وکړي چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک داني بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ داني ورکړو.
دا د سرکانو یو قومي مشر وو. د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسیدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل سول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسكر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل سول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسو چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوی دی. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسكر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته وسلوال حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشري ضیا الدین عبداللایوف په نوم یو سړی کوله چې د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لری ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. د وویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیه، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډیر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشه وي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوو اونیو کې نړولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یو بیړنۍ غونډه وسی. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمپ ته پانا نو ټولو مجبور کړل. روان کال لشت لژد درې نیم لکه کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې روانو ناکراریو لامل تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤلانه جواب وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمې د هیوادونو په مشانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان پازاز استازیتوب د دغه هیواد د سریاسم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
د وسلوالو د ملتان څخه لاس اخیستل د هغوی د مالي منابع وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشانو ریو کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
پدې لګه خرچه باندې مرور ورسالې نه دا والو راتېری یم د کونړې خاصه پوری او یا زرجری بزمکه د دینا فلوبکیږي.
د افغانستان تر نو لسکلنو لژوم کرکټ لوبغاړي د اسیا د غوړ لیگ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ نو لسکلنو دلا به په شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د احمد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته راورسید.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي حساب شوی پیغامونه خبرو. اسادی رادو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسادی رادو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره لوی وبل سره همکاري وکړي او لښته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې سو اقتصادي همکاري او یاري کاش په جنبي غونډه ته په دوهم ورځ وویل افغان حکومت د غوسترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره شمن دی چې ګټه د ټولي سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمیر گاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان لاري د ترانزیت او د غرض د انرژي په برخه کې د ستر پروژو عملي کولو کول مهم وبلل او ورڅخه املاتړ څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغو فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسي. ولسمشر غنی نن د ریکاش پاژیا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې په دوهم ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ایزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. د دوی موږ یو نړیوال او سیمه ایز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپل خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډیر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی واوسي. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بارنیو او د ترکمنستان د مالی وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره یو کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یو بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او وی ویل هیواد په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ.
پاکستان
فولی سپورټس دیس پاکستان په بشپړه توګه دغه څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به دغه پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپل ونډه ادا کړو. د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په شپږمه غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنې غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې پکې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستۍ کې د افغان چارواکو لخوا اعلان شي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیشو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازي توپ د سر اعظم نواز شریف، جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تیر ورسول کچیرته کابل تری وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنه وي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدای شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د مرکه په سر کې پوښتلی چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریځ سوي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یوه افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوټ اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرپاچا د خبرو په ارتباط کې هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دي. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یا پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان له توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنګ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤولانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اور.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنګونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکیچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است چون کشور فیلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظره مهمه دي ځکه چې فیلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ لرو هغه هیواد هم لرل. فیلیپین د مدني ټولنې للار وکړای شول چې په هیواد کې سولې ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظره جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نوررحمن رحماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیتی که ما داریم ای میتونه یک
دو بل کوم مناظره او فعالیتونه چې مونږ درلودل کولی شي د خلکو غږ تر حکومت ورسوي. حکومت هم د سولې هڅه کوي خو مونږ غواړو هغه ستونزې چې د دې لارې خنډ کیږي په ګوته کړو او حکومت خپل پالیسۍ د خلکو د غوښتنو سره سمې عیار کړي
مطابق به خاصه مردم عیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لاره کې یو واحد سیاست او واحد پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د وسنوي ستونزو ریښې معلومه او د ورکولو هڅې دې تیز کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ځمکې د سیند په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړ شي نو لوی خو به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وای ولسوالی د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیات شي نو د نور ولسوالیو په سیري کرهنی ځمکه باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالی قومي مشر حاجی خان پاچا وای
زمونږ یو ټوټه ځمکه چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سین په غاړه لرو او ټول سین تخریب کړي دا زیات ځمکه مې زمونه راځي کړل فصلونه وشلو او ځینې سین ویوړلې کې د دې سر قانونو شروع او د پښت بارابات پورې زیات ځمکې زمونږ د زمیدارو فصلونه د منځ ته لیدل د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو موږ سره پوره همکاري وش
هغه وای د سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ د سین یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشټوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپیره بادونه لګیږي. خان پاچا وای ک چیرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د وسنۍ او شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري وچ ځمکه زیاته لري په ډیر لږه خرچه باندې مروري ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړ خاصه پورې او یا زر تجربه ځمکه د دینه خړوب کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارف سره که دا پروژه کولی شي نو زموږ اطمینان او کوشتو مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هیواد د ملا د تیر حیثیت لري نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هیواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي
او دا د ځان لپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکوم د غولاس د خیرازه خوشحاله او پرمختګ لپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅه وکم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وای د ولسمشر کرزی د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوی و او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت د استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونه شي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضیه غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو مترزو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس نکړي نو نشي کولای چې په کار توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیه تعقیب او وڅېړي.
په لزګونو د مصالحانه غلاوي سرقتونه په لزګونه د اختطاف دوسیه عملا زمنګ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي سیبانو تحت بررسی او تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي اختطافونه کوي دوی پویږي چې زمنګ دغه ډلو زمنګ دغه افراد اغه سرنوش تاکل د دغه قاضیانو پلاس کده زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دي اکثرا قوی قضایی ته په کندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستو کې د کندوز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکه بلې قاضیانو ته امنیتي ګواښونه ډیر شوی دي او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمیز مرکزی حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونکړي، نو دوی به د استیناح محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زموږ امنیت سل په سلو کې تأمین نه وي، څه په کورو کې، څه په مسیر د لاره کې، څه په کاري دفترونو کې. موږ د تشویش او د ویرې او په داسې حالت کې عدالت تأمینولی نشو، مجبور یو چې احتجاجاً خپل د محاکم دروازې وتړو او خپلو کورو کې کینو.
نوموړي وویل چې له یو کال راهیسې درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او یو تن قاضي د ماین په چاودنې کې خپلې دوه پښې او یو سترګې له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناح محکمې یو تن کارکوونکي داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي، اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل هذا البلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي، مشکله ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، نو دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې عقل دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بښنه غواړو د اس ام اس لخ پرې روزه کې تخنیکی سنځل لرو. د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ټیم د وو وکټو په توپیر 13 ورځ د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د ماليزیا ټیم د لسلوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 115 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول. د درو لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیگ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ ملتکل مبلې د اتلولۍ مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان مبلې د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلودله. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کویت ته ماتې ورکړه او پاتې نورو لوبو چې هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې ماليزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویښ وکولای چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زبې تاسو ته وایم چې افغانستان چې خپل وروستۍ لوبه له ماليزیا سره تر سره کړله، ماليزیا ورته په ټاکلو 500 کې ټول لس لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف تر 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ په 2 اور کې او بیر اخره د سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې تر سره کړې 5 واړې وګټلې او د پانتون لمخې پر ټول زیات پانتون متر لاسه کول د سیالۍ په لړ.
ښاغلی او تک سیب د دغه لوبو هدف څه وو؟
بیرخ دغه سیالۍ چې دی په مرجع کې چې په لاره چول شوی وي، دغه سیالۍ څخه 3 لوبلې په دې برر کې دي چې آسیایی جام ته لار پیدا کړي. یې شکه چې افغانستان الحمدلله مخکې د سیالیو کې زیات لرلوده، نو مخه ده هوا
وړم د ورستي پښتونې په لړ کې یو پښتم چې د افغانستان د نورسکلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ نورسکم لوبله به د راتلونکي شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې وی. البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان تر 19 کلنو د لش عمره کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم 13 ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا د غوره لیگ د سیالیو قهرمان شو او لدی سره د افغانستان د کرکټ تر نو لسکلن ولش عمر ټیم وټوانی د چي د اسیا په سیالیو کې ګډون وکړ. البته د حق د ټیم مخکیم تر لاسه کړی وو، خو د ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالمپور کې روان وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبي په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته پلس وکټو ماتي ورکړه، بل ته پلس وکټو ماتي ورکړه، بل ته پاتو وکټو ماتي ورکړه، بل ته هم پاتو وکټو ماتي ورکړه. په روسي لوبه کې چې له ماليزیا سره 13 ورځو په وو وکټو باندې د ماليزیا ټیم ته ماتي ورکړه. له همدې سره دوی به جواب ډیر شته کې شو لاند خبرونه له فرشته جلال زیسخ.
افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کانفرنس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سین په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پرځمکو د کونړ د سین لامل د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سین باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځنی ختیځ د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو له امله د رامنځته شوي بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په پښپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوې ده چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنیو غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبري وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او کوونی شي. دا د ټوکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نید اداري مشر مجيب خلوتګر د پنځم به پروس په کابل کې خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنونو نور سنځو عمل له سکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټوکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه جواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنوي څخه د ملاتړ ادارې لمرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نای یا په افغانستان کې د آزاد رسنوي څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنوي د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې زوی اولبل خو هغه ژمنه چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتون کې شنبه پورز د ټوکیو او لندن په غونډو کې د شوی دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالو ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د لوړ پوډیو چارواکو په دیناسته کې چې د سامپنوم هم یادېږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملی کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی وو. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نړۍ چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې موږ ملي ګټې په خطر کې واچوي، د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل حساسیت سره سازمانګریز دی، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وس کېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي، څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څېړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپای ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته ویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخ ته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وویشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کورت پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خواشینی کړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولې دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبرې کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبرې وشي چې څرنګه د دغو کډوالو مخه ونیول شي چې اروپا ته رانشي. نن د 4-5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والی د ازادي راډیو میلمه دی. همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څرنګه په زابل کې ستونزې هواري شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول والی او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړو وورو.
برابر تقریبا یو ته سبق نه وای تنخواه خوري او ما مشکل دغه دی وروره چې دغه معلمان ایسه کې دغه معلمان سره څنګه وروره کا دغه ما مشکل دی وصله.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم، دی خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي زه په تماس کې ما د ما دغه پیغام د وروره دغه معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقه په دا کوم مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او دله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هیڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشیان چې د موږ د علاقه دي معنا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان ګډي سره راباسي دفتر خپل تجارت سره جلا کوي چې هر کال فلکا او روپۍ راوځي. هغه نیمه د اول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نه مې والک تر اوسه سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجد کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مګانه که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به شي دي، هغه به هم په خیمه کې یو شی نشته. نو وروره دي ما دغه پیغام داسې دغه حکومت کې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي دغه ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روان دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل ولسوالی خبره کوم. موږ معلمان دا ونیاسې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلمان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسم زه نه و، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر شته او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي د رادیو کارکونکو سره دا هیله و ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړ پوړو مشرانو ته ورسوي. همکاری ولس وزګ اقتصاد ته کرونه کې اس وقت دا دولت نه جوړیږي نه جوړیدای شي نه د حکومت کوي شي نه د حکومت به دی ولس وکي خپل اداري فساد ورکی پر ځان اصلاح کی ولس نه ځان خوشاله کی ولس نه ځان کی دی هم حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي دا خپل ولس مه زیروي دا خپل کندیان او مشفان مدیر فکر وکي نو ستاسو څخه ډیر ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غوړ وسويست او د دې شانو مخاوني ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم چې هله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستم د دغه کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپل ولایتو کې په دندو ګمارل شوی دی. دا دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نزاوی د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په وجه باندې د هغو سره شخصي نزاوی فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نزاوی فعالي سي هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم دا خو هغه خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغه خلکو باندې کول کېږي په ما بس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بے معنا بے پښتني بے درویژنې. نو دا سره افغانستان څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایتو کې په دند باندې وګماري او هر ولایت دي د نورو ولایتو د راوصل سي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک سي او کچېری داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي. نور موخ منې سم السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کیش دغه رئیس عمومي د تکشنول له خانیغه په نامه د رئیسات بیا ریده چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړی څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتان بلکره پر مخه وشه څکو بنسته هر ورځ په پیو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پر وبو د المن پر وبو تجارت شروع دی ورور د دې دولت همش به زارې دا دولت به له فساد به له رشوت به له ولار نه لري د ګریس راونه چې په وکی وشترین نه سن کول سن شي سر پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسید ورور زو تا و څنګه اشرف غنی دې چې د فساد رو کوم دا شم تر کلځ در باندې تور شپو غړول ورور د غلم خبر ورسې وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې څنګه په پرادر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور تنځه مالیمان دي که د غوالا چې د مالیه چټولې د وسته او شپږ سوه دوکانه په دا منډي کې دي دا ته اره وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته زړه راکوي دا دا اوس دی خپل کورو ته وړي او که افغانستان په دغه کېږي دا د لپاره د مالیه وزیر د لپاره دا غوښتنه لرم چې دا تپوس دې دا دغه څه وسی زه درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي په و منډې کې دا وسه دوکان دي مبارت یې حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي مشترک وي ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې خپل هېواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان
او چې نو وکړو د خپل فوجدار څخه د بهرني هیوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو. دا د ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړیږي د هغه څخه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم او سره سلام علیکم. دا پیغام د زو شمامت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ دلار مې هم نه چې ګر پازاب یو پلار مې ولیکه ته کوي او طالب په نامه مې کته کوي چې پولیس جامع کې کته کوي چې یو د جامع کې کته کوي. موږ ګر پازاب یو ډېر تکلیف یو موږ حکومت اچارو خو شدا یې نه ده. زه دلار مې هم نه ټول چې ګورم بیچاره بیچاره ځان کته کوي دی د سخت زمونو سره چې دی ورته کوروته څنګه وایي چې په دې لکه غوانو راځي سره ونده خوشاله کوي ته نو سره وځنه نور مو چې ډیر په تنګ دی ډیر په تکلیف یو دی موږ غواړم باید د حکومت وخوري چې نه خري نه چې موږ د شرګان شو کو د 10000 په مو شو انا نو د دې لکه غوانو اخلي دی ورې دوره زمونو سره کوي کتاب کیا چې تاسو کیا چې نور ته به خلک خپل ژوند په تنګ دی او سلام
السلام علیکم. زه مالک شهرزاد پر عنایت د پدارو دولت والی مطابق تجارتي د کلي مشرین کړه وره کده یو پیشنهاد لرم مقامات سره په پیشنهاد ورسو زموږ پښتون هر کې به باور وځو دا مواد په شلي دي همونه په شلي دي ټول چې تاسو اوسې به تشریف نو یو څه نه سپور سره ګرځا دوه یم چې دا نوم لري زم په لاسو سره مقامات ته وځي دا ځنه مخ وګرځي چې په نوم باندې سامانه پاش مو څو په نو خاطر والسلام
مسلم یار خبرې کوم د لنګرار نه زما د چارواکو نه دا خواسته چې دې دا پوسټه یا ارڅوک شي دا ټول خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په وردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدانو کې دی هغه غریبان په کمري بیا دی یو لک په پیور کې 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي ته غریبانو په دښت کې پراتی دي زما د دېونه هیله ده چې ته تاسو نشي ساتره همدغه پرچوانات موهيب وطن خلک دی هغه تر شي دوستمو ګوره چې ټول علاقه خپل پاک کړه په د نور افغانستان کې خرک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د وطن حفاظت وکړي. السلام
السلام علیکم. زه غواړم چې یلمن څخه راځي د بغیر یلمن خلک مول غواړو چې امنیت ملي رئیس کو واجب صاحب کومندان صاحب د سمه دې کارونه نه کوي دلته راځي یلمن مسلک نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مشاکلات کې تقریبا 6000 کسه کېږي په شاده سره چې دي په نوځات کې کو د سوان چې د وسلو په شاده سره چې دلی ام پولیس سره دلی دا د ابي له خوا مو سرت نه معلومیږي موږ غواړو چې کراري راوړي په لمن کې ځاړه خلک دي دا ترځای کې موږ دې چې په دې څه کې راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفونی صاحب څخه د فورز لا څخه السلام علیکم. بالله السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه هم سره به هلمند ولایت تناوی دولسوالۍ نستاس ته پیغام پیژنم. موږ د ناوی په ولسوالۍ کې دا غوډو طالبانو ایس شتون نستا او شامنیت او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکه هیله او احترامات صدیق الله نزابل څخه زما د دوړو مقامات څخه دا خواهش دي چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یوسو د اړې د کلي نه خبرې کوم. مونږه کلی کې برق راځي او زمونږ د کلی مشران ډېر ضرورت یې اخلي نه پوهېږم چې دا څه اخلي دا ډېر زیات دی. وسلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم. د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوس ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اورو څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د 2000 اړوند ته مابس د اطفالو دی په زیرزمیني کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور رانه غواړي. موږ هیله کوو له لاینامه له بینالمللي ټولنې چې دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو استاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو هم دومره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
سره چار گل سوری نگینا دازن خال یاد نشینا بیا وکم خواد دی زانه کو تیار مخده قولی دلیدا گل دی نو بهار سلده لما بلیدا گرزن ناقر